دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړې. د ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید له هوښیارۍ کار واخیستل شي. د لوګر ولایت امنیت قمانداني وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسو طالبانو او د غراز یو شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي 2022 میلادی کال ته وزنډول شو. په ایران کې یو وار بیا په کورونا وایروس دښته کېدو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر زیات شوی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیايي کارکونکي په زور کار ته مجبور شوي دي.
اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه عزیز مرسل زازیم. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. دوستانو په دې خبرونه کې پر کومي موضوع باندې چې خبرې کوو، هیله ده چې تاسو هم سره ملتیا وکړئ او اړیکه ونیسئ. خپلې پوښتنې د ډاکټر صاحب نه کولای سي چې وپوښتئ. په نننۍ خبرونه کې کومه موضوع مو چې ټاکرې د هغه موضوع ده چې ډېری مېرمنې ورسره په ستونزو کې دي. مخکې له واده باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي او د امیدوارۍ نه په دوره کې یا هم په لړ کې باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي تر څو چې یو ښه سالمه ماشوم نړۍ ته راوړل سي. پر دغې موضوع باندې یا هم د امیدوارۍ پر دوره باندې خبرې کوو و چې تقریبا درې برخې دي. لمړی دا چې لمړی درې میاشتې وروسته منځنۍ برخه چې بیا هم درې میاشتې دي او په پای کې درې میاشتې چې کله ماشوم را پیدا کیږي. پر دغه موضوع باندې د ډاکټر صاحب نجم السما شفاجور سره خبرې ترې لرو او پر دې موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو چې څنګه یو مېرمن مخکې د دې چې دې ته آماده سي چې عمل واخلي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي. دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې متخصص ده او هیله ده چې ستاسو پوښتنې هم جواب کړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
سلامونه او
نیکه هیله، تاسو هم ښه وخت غواړم. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، بخیر اغلې خبرونه ته. لمړی پوښتنه به داسې پایل کړم، مخکې لدی چې یو مور غواړي چې عمل واخلي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي یا هم کوم ټکي باید په نظر کې ونیول شي؟
لکه څنګه چې تاسو د اخبارونه په سر کې وویل چې مخکې د واده نه کوم ټکو ته پام ونیسي او مخکې د ماشوم د راوړلو نه یا د امیدوارۍ د دورې نه مخکې کوم ټکو ته پام ونیسي، باید ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ افغاني ټولنه کې ډېر داسې رسم رواجونه لرو چې په خپلو کې ودونه کوو. اول خو دې ټکو ته پام ونیسو چې دا د سنت طریقه ده او محمد رسول الله فرمایي چې د پردیو سره ودونه وکړئ تر څو چې د تاسو ماشومان ضعیف او نه فرانه شي او د تاسو دغه کورنۍ چې دا اوخ پرېږي، یعنی چې دوستي ډېره شي، ارتباطات زیات شي. نو اول خو دا ده چې کله یو انجلۍ یو هلک سره واده کوي باید د پردو سره واده وکړي، د دې لپاره چې نن سبا دغه مرضونه چې د خپلوالۍ نه راځي دغه بیخي زیات شوي دي چې لکه سر بار باندې سړی خبر نه اوسي، بل ورځ یو تشخیص درته کېږي یاره دا خو د دې تاثیر ده چې په خپلو کې واده کړی. موږ مخصوصا په پښتنو کې دغه رواجونه دي، په دغه کورنیو کې چې ډېر زیات سره غواړي چې نږدې شي، دا اصلا نږدېوالی نه ده، اصلا دغه ارتباطات خرابول دي چې بل ورځ مجبور دي دغه کورنۍ د لپاره چې یو سالم اولاد ولري بېرته لاړ شي او پردی جلۍ سره واده وکړي تر څو خیر سالم اولاد ولري. او پاتې شو د دې خبره چې د امیدوارۍ نه مخکې کومو خبرو ته پام ونیسي. بیا هم ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ ټولنه کې رواجونه دي چې بدون د پلان نه دوی حمل اخلي، یعنی د شپېتو فیصد نه زیات حملونه ناغوښتلې حملونه دي چې ښځه او میړه حمل نه غواړي یا هیڅ خوښه ورته نه وي. ماشومان زیاتي د اقتصاد له نظره، د رواني له نظره، د صحي له نظره ورته چمتو نه وي. نو یو وخت ګوري چې ماشومه په خېټه شوی نو دغه حمله نه کپبل پلان تر غوي چې خپل ځانونه څور ته آماده کی بیا بل لغنه ماشوم راوي دا به خبرې او بیا که پلان هم دیني سي ته راځه تصمیم لروسي یو ماشوم ولرو بیا هم لا هم ډاکټران ته مراجعه نه کوي او د ډاکټران نظریات نه اخلي حال دا چې درې میاشتې مخکې د امیدوارۍ نه دا خورکه باید ډاکټر ته لاشي مراجعه وکړي د نسایي ولادي ډاکټر ته البته مراجعه وکړي تر څو هغه کوم کمبوتات چې په وجود کې دی کوم مشکلات چې په وجود کې دی هغه یو ځل سم کړي بیا بعد لاغې نه حمل ته اقدام وکړي او شپږ میاشتې مخکې د دې تصمیم نه خپل د غاښونو ډاکټر ته حتما مراجعه وکړي. د دې لپاره بیا هم وایم دا زموږ د ټولنې ضعف ده چې موږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو تر څو چې موږ په ځولۍ کې ونه غورځېږو تر څو چې موږ غاښونه مات نه شي یا ښه چنجن نه شي ډاکټران د نظر نو شپږ میاشتې مخکې د حاملګۍ نه دغه غوښتنه لرم د خویندو نه چې د غاښونه خپل یو ځل وګوري او درې میاشتې مخکې د حاملګۍ نه حتما د نسایي ولادي ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي بیا بعد لغنه تصمیم د حمل واخلي.
بله ډاکټر صاحب دې ته به راشو چې رابشو دې ته چې کله چې یو میرمن عمل اخلي او دې ته آماده ووسي چې بالاخره عمل یې واخیست لومړی درې میاشتې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي تر څو چې د ماشوم هغه جوړښت چې ده هغه په سمه توګه ترسره شي؟
لکه څنګه چې تاسو اول حمل په درې میاشتو درې دورو باندې ویشل کیږي اول درې میاشتې منځنۍ درې میاشتې او اخرنۍ درې میاشتې خو دغه اولنۍ درې میاشتې د دې لپاره چې د ماشوم دغه قالب جوړیږي اسکلیت جوړیږي او اعضای هغه منشا جوړیږي نو ډېره مهمه دوره ده چې په دې دوران کې د ښځې په وجود کې اصلا خو د ټول امیدوارۍ په دوران کې د ښځې په وجود کې ډېر بنیادي تغیرات راځي د هورمونو له نظره د رواني له نظره د ساختمان له نظره چې بچه دانی څومره لویږي د اندام له نظره تغیرات پکې زیات راځي خو دا دوره ډېره مهمه ده وایي که چېرته غواړئ چې تاسو ښه ماشوم ولرئ نو زر ورځې اولنۍ د ژوند تاسو ته ډېرې مهمې دي چې هغه د القا نه شروع کیږي تر څو چې ماشوم په دوه کلنه کیږي او په پښو ځي نو دغه زر ورځې که دغه زر ورځو کې تا ورته پام ونیو چې د رواني له نظره د تغذیې له نظره د دې له نظره چې ته یو ښه ماشوم ولرې نو په دې وخت کې ډېر به ښه وي وروسته چې بیا هر څه پې وکړي هغه بیا بې فایدې خبره ده نو دغه اولنۍ درې میاشتې ډېرې مهمې دي د دې لپاره چې د ماشوم مخصوصا عصبي سیستم جوړیږي او په دې وخت کې امیدواره ښځه ډېر داسې عصبانیت ورته پیدا کیږي بې حوصلېګي پیدا کیږي ورته داسې جګړو ته زړه کیږي جنګ رکیږي نو په دې وخت کې د کورنۍ مشرانو څخه مخصوصا د خوراک د خاوند څخه هیله کیږي چې ډېر د دې خیال وساتي که چېرته په بیا هم تکرارم که په همدې وخت کې د حمله ښځې ته ډېره پاملرنه وشي او اعصاب آرام وساتل شي او لکه ډېره ورته پاملرنه وشي نو هم به د دې ښځې اعصاب آرامي او صحت به ښه وي او هم په آینده کې چې د ماشوم نړۍ ته راځي دا به یو ډېر ښه آرام اعصاب ولري نو په دې وخت کې د شاخه کارونه ښه ده چې جلوګیري وشي زیاتره بیا هم زه وایم چې زمونږ په ټولنه کې درانده کارونه کوي ښځې بېچارهګانې د درندو کارو څخه مخنیوی وکړي ښه خواړه ورته ورسېږي ښه استراحت ورته ورسېږي ښه میوه دانه زه پوهېږم چې اقتصاد زمونږ د افغانانو خراب ده غریب مسکین خلک یو مونږه خو حداقل په یو کورنۍ کې چې ډېر وي کال کې به یو ښځه عامله داره وي نو دغه ښځې ته مونږ باید لکه یو مړی چې د خپل د عقنه ورته بیل کړو نو د دې به پرې کور آباد شي وایي د نورو نیمه د ابۍ شوه یو نیمه نو د ابۍ به یو نیمه شي او د دې به ضرورت پرې باندې تکافو وشي او د دې ماشوم چې د ښځې په خېټه کې وانه کوي د دې هم پرې باندې تکافو وشي نو ډېره مهمه دوره ده چې دې ته باید موږ ټول پام ونیسو تر څو د ښځه هم صحتمنده وي او ماشوم هم په آینده کې یو صحتمند ماشوم راشي.
بله دوستانو، د تاسو اړیکه اخلو. تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. 0999 45 50 او 0999 45 50 تر څو چې د دوستانو اړیکو ته ورځو. دغه درېمې میاشتې چې منځنۍ میاشتې دي، د ماشوم ټول وجود تشکیلېږي. ډاکټر صاحب، ښه دی چې پر دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو. دوهم،
هره درې میاشتې، یعنی لومړۍ درې میاشتې، منځنۍ درې میاشتې او آخرینه درې میاشتې، هر یو خپل اهمیت لري. په دویم، په اول درې میاشتو کې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې ډېر مهمه دوره ده، په دې وخت کې ځینې ښځې د خونریزۍ سره مواجه کېږي چې حتما ډاکټر ته لاړ شي او د ماشوم د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي، او مور هم خپل د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي. په دویم درې میاشتو کې هم هغه ښځې چې د جګ فشارونو تاریخچه لري او په نورو حملونو کې فشار جګ شوی یا کمپونه شوي دي یا خدای مکه اوریزګان ورته پیدا شوي دي، نقصان نه کړي دي، په دغه وخت کې هم احتیاط ته ضرورت دی. اصلا خو د امیدوارۍ ټولې دورې دي، احتیاط دورې دي چې لکه زمونږ په کلیو کې داسې وایي که نه، وایي امیدواره ښځه داسې دا لکه مات منګی، هره ګړۍ ورته خونځي واقع کېدای شي، اوریزي ورته واقع کېدای شي، بې وخته ولادتونه کېدای شي، یا دم ورته یو جګ فشار پیدا شي. یعنی په هر څه کې حساب کتاب شته، خو د ولادي په مسله کې یعنی دوه او دوه څلور نه کېږي، دوه او دوه کله یا اتیا شي کله سل شي، نو هېڅ داسې شی په باور کې نه ده. نو همدې لپاره ډېر باید سړی احتیاط وکړي. په دویمه درې میاشتو کې هغه ښځې چې تاریخچه د جګ فشار لري، مخصوصا هغه ښځې چې دوګانګي حملونه لري یا په اړمني حمل کې فشار جګ شوی وو، یا په کورنۍ کې جګ فشار کوم کس درلوده، یا کمپونی لرودله، یا خدای مکه مخکینی حمله نقصان شوی وو، دوی ته هم ډېره مهمه ده چې دوی دغه خبرو ته پام ونیسي. او مخصوصا هغه ښځې چې د ګردو چرک لري یا د مثانې چرک لري، او هغه معاینه چې د ډاکټر لخوا نه ورته توصیه کېږي، هغه حتما باید اجرا کاندي. د دې لپاره چې امکان لري چې خدای مکه په دې دوران کې هم کومیزي وشي او ریزي وشي، یا خدای مکه کوم بل جدي مشکل دي ته راپېښ شي، دا درې میاشتې هم ډېر مهم دی. خو هغه ښځې چې فشارونه جګ دي په لومړنۍ حملو کې یا امیدواري توب کې، نو دوی دې داسې خطا نه وځي چې یاره زما فشار د اول درې میاشتې کې دغه فشار خو مې هېڅ پورته نه شو. د حملګۍ یا امیدواري په دوران کې اول درې میاشتې کې فشار معمولا کته کېږي، ښځه ګنګ سمنګه پرته وي، خوب ورته ډېر ورځي، لکه ډېر کسالت ورته پیدا کېږي، دوشتیایي داشان ورته پیدا کېږي. اول درې میاشتو کې فشار کته شي. دویم درې میاشتو کې فشار معمولا برابریږي د حملګۍ نه مخکې حالت پورې رسېږي. خو درېیم درې میاشتې کې هغه کسان چې مساعده بنیه لري، لکه څنګه چې مخکې ما هم وویل مساعده بنیه لري، نو دوی کې امکان لري چې فشارونه جګ شي. دغه د جګ فشار مسله، د خونریزۍ مسله، د مکروبو د ملاخنې مسله ډېر زیات په افغانستان کې زیات دی. چې اولینه مسله چې د مور او د مور د مړینې کچه پورته وړي، هغه زیاتر د خونریزۍ مسلې دي چې با د ولادت نه خونریزۍ کوي. او واجه دا ده چې همدغه خونریزۍ چې د آخر درې میاشتو کې کېږي، او دوی داسې با بې ځای تېره کړي او پرې باندې فکر نه کوي، ډاکټر ته نه ځي چې یاره د حملګۍ په دوران کې چې وینه په ښځې باندې ماته شوه، دا عادي خبره نه ده، دا مهمه خبره ده چې باید ډاکټر ته لاړ شي. با بې ځایه تېر کړي، زه خیر دی من به خشم، سبا به خشم، یو ورځ به دسې غرقه برقه په وینه کې پرته وي چې بیا به ځان ټولولی نه شي. بیا نو هغه وخت شفاخانې ته بوځي څه به وکړي، ډاکټر به څه به باندې وکړي، یا هغې حالاتو کې د مریض یعنی عمله حالت یا د شاک نویستل بیا ډېر زیات سخت وي.
بله ډاکټر صاحب، خبرې خو شته دي. زه مطمئنه یم چې تاسو هم د وینا دپاره ډېر لرئ، او د دوستانو اړیکې به هم راواخلو، داسې نه چې دوستانو اړیکې هم راپاتې شي. بله ورزو اړیکو ته سلامونه وخت مو بخیر. سلامونه وخت بخیر تاسو آزادۍ رادیو ته واکې است.
سلامونه مستر زغل خود تو تا محترم ډاکټر سلطان افغانستان عزت کول ولا سلام وکوم فضل اودی وردګ ما دې باندې چې کول سوالې مې درته پلي کاوه څه وای
وردګ سه په خیر اغلی خبرونه ته مې روانې کچېری کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې
ډېر زیات مننه مستر زغل خود محترم ډاکټر سلطان مې دا پوښتنه ده موږ دې والو مردا دې اتومي شت اولاد لري نو په دغه اتومي شت کې دې ته داسې ورکم ګنګسيات پیدا شوای دی او دا سه ضعیف هم در څومره چې دا ویټامینونه ورته ورکو بیا هم دا ضعیف وي لاسو پښې لرزک او سر یې ګرځېږي نو د دو د تا باره که مو داسې ولاند هغه راکو نظر وکړو او په غلو رو پرتو سیمو کې که یو څوک د دغو مشکل سره مخامخ کېږي یا فشار لوړي یا ټچي یا هغه مثال کلینیک چې شپخونې ته لاسرسی ونکو ونه لري هغه څه وکړو سمبلاسه یعنې کوم نوه امکانات چې په کور کې پیدا کېږي سړی دې څونه استفاده وکړو
ډېر زیات مننه وردګ صاحب انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي
خوبم بچه ای دوردک سید ارتم هشته ماشوم پخی تا در توم هم یشته در توم اولاد دی
دکتر سیب متاسفانه چه ده وردک سیب اری که پریش و اوائی ویتامینون های هم ور کردی سردرد لری زندرد هم ورسه لری یوده و لرزه لری او ده اتوم یشتو ماشوم لری
به امیدواری پا دوران که بعض دست مشکلات وی چه آغا مونگا وایلشو چه ورسه تشویش ده نکه لکه گنگسیاتو ضعیفی او د غړو درد ورته پیدا کیږي د دې لپاره چې بیا هم زه دغه خبرې ته راځم چې د موږ په افغاني ټولنه کې خو یو خو ماشومان ډیر راوړو موږ وخت هم د ماشومانو په منځ کې نه راولو او بل دا چې موږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو یو خو د حاملګۍ په دوران کې دی چې هغه ضرورت چې مور ته ضروری وي هغه موږ په وخت ورته نه رسو بیا چې د ماشوم ته د شیدو د ورکولو وخت وي هغه ته هم موږ توجه نه کوو د دې لپاره چې هغه کالوري چې د امیدوارۍ په دوران کې ضرورت وي د هغه یو نیم چنده موږ د شیدو ورکولو په وخت کې د خدای لپاره ضرورت لرو چې هغه ته پام باید ونیول شي نو دغه خوراک چې ګنګ توی او د ضعف احساس کوي نو آیا په وردګو کې کلینیکونه خو شته ولی ډاکټر ته نه ځي او هغه ټابلیټونه چې کوم ضروري دي د حاملګۍ د ودې لپاره د مور د صحتمندۍ لپاره د دې ټابلیټونو څخه استفاده وکړي او دوی چې وویل چې ساري درد کوي او که چېرته ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو دوی څه وکړي په کلي په بانډو کې اول خو وایم چې په هر کورنۍ کې د سه یو با تجربه کس وی چې خپله ته راهنمایي کوي چې قصه څه ده سردردي ولې ده دا ریزشته دا کته فشار دی پورته فشار دی څه خبره ده نو معمولا که هر څومره نه وي یو ډاکټر به په یو کلي کې په یو بانډه کې وي چې فشار حداقل وګوري چې کته دی پورته دی د دې لپاره چې د کته فشار نه پورته فشار ډېر زیات خطرناک دی د دې لپاره چې هم د مور او هم د ماشوم حیات خطر سره مواجه کولی شي نو د دوی لپاره ضروري ده چې د ټیک فشار د خطر علامو ته باید پام ولري چې که چېرته یو ښځه فشار جیګ وي سر درد کوي په سترګو باندې توره شپه راځي د معدې سر باندې یو درد راځي پخې خو پړسېږي د حاملګۍ په دوران کې چې دا معمولا څه دی چې په دوه ګوتو کښېني یا د کټ په سر کې کښېني یا په اشپزخانه کې ډېر ودرېږي خلاصه چې دغه پخې ډېرې زوړندې او که زوړندې هم نه وي د حاملګۍ په دوران کې پخې ډېرې پړسېږي خو که چېرته مخ وپړسېږي او یا لاسونه وپړسېږي دغه د خطر علامه ده چې حتما ډاکټر ته باید مراجعه وکړي نو دا د خطر علامې دي چې که دې ته پاملرنه ونه شي نو ژر تر ژره دغه ښځه بېچاره بیوشي خواته ځي چې د دې ویستل بیا ډېر زیات سخت وي که هغه وخت لویترین روغتون ته یې هم بوځي بیا ډاکټر صاحبان هغومره ورسره مرسته نه شي کولی خو د دې علت باید پیدا شي چې دا سر درد ولې دی دا ګنګساله ولې دی دا ضعف والدې لکه څنګه چې مخکې ما هم وویل چې د یوې خونه د امیدواره ښځه بېچاره امیدواره ده او د دې په خېټه کې بل موجود جوړېږي نو د یوې خونه بیا دوی ته معمولا اوس خو ګرم بازار دی چې فریزونه ورکول کېږي چې یاره غوښه مخوره، شیدې مخوره، مستې مخوره، هګۍ استفاده مکوه. چې دغه ډېر یو غلط تبلیغ په بازار کې په د طبابت روان دی چې دغه سره چې هر څومره کوو،
یعنی هر څوک ډاکټر صاحب ډاکټر سوي دي کولی سي خپله ورته ووایي چې دا مخوره او دا وخوره.
حال دا چې زیاتره د خویندې چې مراجعه کوي د کور د یو مشر سره مراجعه کوي چې مونږ ورته وایو خوراکي پرهیز ونه کړي، هر څه وخوره، لکه ډېر غوښې ته ضرورت لري، مستو ته، شیدو ته، هګۍ ته، ډېر شیان ته ضرورت لري. بیا چې د باندې ځي نو بیا د کور مشره یا خواښې یا مشره خور یا یو بل کس ورته وایي چې ډاکټر خو درته وویل چې دا پرهیز نه لري، خو ته به د ټینګ پرهیز نیسي چې بیا خدای مه کړه. د دې لپاره د پرهیز علت څه ده؟ چې ماشوم د ډېر غټېږي بیا د پیدا کېدو په وخت کې تا ته مشکل جوړوي، یا دا چې مکروب بنی ونیسی، یاره کوم مکروب دی چې په دې بخار کې لبای نه نیسی؟ هغه غټه غوښه چې په دې بخار کې په هغه تقلب باندې نرمیږي، نو دا مکروب دی چې آباده چې نه نرمیږي. نو دا مکروبونه دا غوښه چې که مکروب هم لري، اول خو دې خپل لاسونه پاک ستره په صابونه باندې ومینځي، بعد له دې چې دیګي ته یې غوښه واچوله، دې بخار ته یې غوښه واچوله، دوه درې ځله دې خپل لاسونه په صابونه باندې ومینځي او غوښه دې ښه نرمه کړي، همدې نه د استفاده وکړي. او که شیدې نه استفاده کوي، که شیدې یې ځان ته اخیستې د غوا شیدې، د قوتیانو شیدې، خو زه هېڅ وخت نه پیشنهاد کوم د دې لپاره چې هغې کې ډېر زیات غوړ دي، د غوا د شیدو څخه استفاده وکړي. مثلا یو کیلو د غوا شیدې که واخیستې، یو کیلو د پکې اوبه واچوي، دا د دومره وویشوي چې بېرته د دې نه دا یو کیلو اوبه وچشي، بېرته یو کیلو شیدې پاتې شي، د دې هم شیدې استفاده کړي، هم د تېر نه مستې جوړې کړي، هم د چوکیده ورنه جوړه کړي، هر څه د دې نه وخوري. د دې لپاره چې د دې ښځې ضرورت ورته دی، که چېرته د یو خانه ښځه عمله ده، د یو خانه دواګانې هم ورته نه اخیستل کېږي، که خواړه هم ورته نه ورکول کېږي، دا خو مسلمه ده چې د ښځې وجود ضعیفه کېږي. او مهمه خبر دا ده چې بعد د ولادت نه نو مونږ ټول کورنۍ زرم جمع شي، چې زه ماشوم پیدا شم، نور نو دغه ښځه نه ډاکټر ته ضرورت لري، نه دوا ته ضرورت لري. حال دا چې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل، د امیدوارۍ د دورې نه د شیدې ورکولو دوره یو نیم چنده کالوري ته ضرورت لري. کالوري ضرورت چې زیات شي نو باید هماغومره ورته مهیا شي. لکه مونږ د امیدوارې ښځې نه توقع لرو چې ښه ښایسته بچی را ته راوړه، ښه ښایسته وراره وریره را ته راوړه، لمسی را ته راوړه،
اما د ډوډۍ او اوبو نه هېڅ خبر هم نه یو چې څه شی باید وخوري.
دا پسې نو وایي چې زوی مې یو زوی ده چې پرېږده چې لمسیان مې ډېر پیدا شي، خو بابا ته خو د دې انګور غم هم خو وخوره، د دې خوراکۍ غم خو وخوره، چې ښه لمسیان درته ښه پاخه پاخه ښه غټ غټ صحتمنده درته پیدا کړي. نو د دې ښځې نه چې مونږ توقع لرو چې مونږ ته ښه ماشوم راولي، نو مونږ دې ښځې ته څه کوو؟
بله
ډاکټر صاحب،
بله ډاکټر صاحب، که تاسو اجازه بیا به هم یو دوه اړیکې راواخلو، دوستان به هم په تمه یي. سلامونه، وخت مو بخیر. سلام، وخت بخیر. مهرباني څوک لکم زینا تاسو آزادی رادیو ته غواکی است.
سلام،
څنګه خوري؟ په خیر. ډېره زیاته مننه په خیر اغلی خپرونی ته. مهرباني څوک لکم زینا او پوښتنه مو مطرح کړی. زه نه ارشاده تلای
دسمه خبره
در سره کوم. مهرباني ورور، کومه پوښتنه مو درلوده؟ موضوع مو ټاکلې امیدوارو میندو په برخه کې، یعنی کله چې یو مور امیدواره کوي پر دغه نه میاشتو کې باید څه ډول تدابیر ونیسي تر څو چې یو ښه ماشوم نړۍ ته راوړي. بله ډېر زیاته مننه ورور د اړیکې نه دی. دوستانو، تاسو کولی سئ راسره په اړیکه شئ 0999 45 40 او 0928 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلام. سلامونه، وخت په خیر. ښه هستئ؟ سات مو ښه دی؟ د خوست ولایت نه خرغلاس درته وایم، که چیرې د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ کولی سئ مهرباني خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د موضوع غوښته ده کور والا ده درې څلور ودونه داسې درو څلورو میاشتو کې ځای کېږي،
خیا ډاکټر صاحب تاسو ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟ بله ډاکټر صاحب، پوښتنه همدا دی وایي چې د موږ ماشوم کله چې د مور په ګیډه سي څلور میاشتو نه وروسته ځای کیږي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه د ورور نه لرئ؟ مهرباني ورور.
یو کال کېږي د کومه نه شکر د شکر ماغه لري مرزاب شکر.
بله، یعنی د شکر ناروغي هم لري.
یو کال کېږي. بله، ما پوښتنه بله ده چې د شکر یو بل ته ځي د کور والا نه ناستې پال ناستې نه پات غرلکه خوراک چې غا یوه بستره استعمال دی نه خو شکر یو بل ته ځي دا موضوع خو نه ده، خو دا معلومات دا لږ راکړي.
ډاکټر صاحب که چېرته تاسو پوښتنه لرئ مهرباني د ورور نه وپوښتئ.
ما پوښتنه کوله چې د دوی څو ماشومان ځای شوي دي.
ورور تاسو د ډاکټر صاحب پوښتنه واورېده؟ متاسفانه فکر کوم چې د ورور اړیکه پرې شوه. وایي فکر کوم ډاکټر صاحب دوی خبره دا وه چې څو ماشومان یې تر اوسه پورې ځای شوي دي، او په دې برخه کې وایي هغه مور چې دغه یو کال کېږي چې شکر ناروغي هم ورته پیدا ده. بلې اړیکې ته هم ورځو، وروسته د هغې نه بیا ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ په خیر راغلی ورور خپرونې ته، او مهرباني که چېرې کومه پوښتنه لرئ.
پوښتنه ده چې موږ یو زنانه ده دغه اونۍ باري ده دغه پټاټس بلري دا د ماشوم د بسلي ورکولی شي که نهشي ورکولی.
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
مانا دا ده چې یو ماشوم په غېږ کې ده، بله په خېټه کې.
یو ماشوم د اول ماشوم ده، یو چې ده په اول حمل ده، موږ ورته ټېسټونه کړو تور زیړی و نو اوس یې هم الدار نو څلور میاشتې کېږي میل شي. ماشوم دوی داسې ماشومي ده چې ماشوم ته ورکولی شي نور که نه شي ورکولی؟
بلکل ورکولی شي، هېڅ ډول ممانعت اوس نشته چې شیدې ورته ورنه کړي. پخوا به یې ویله غلطه خبره به وه چې تر څو چې ماشوم ته لکه واکسین ورنه کړي یا امینوګلوبولین ورنه کړي شیدې مه ورکوئ، مګر اوس وایي چې نه، اول شیدې ورکوي. پخوا به یې ویله چې په ام ماشوم چې او دیږي اول سات کې ورته شو دی ورکه خوځ وینا څلوي خو د قوت ایم پر دې زر ماشوم ته شو دی ورکه یو ورسته ورته واکسین هم کوي ورکه ورسته ورکه پرمانه.
بله ډاکټر صاحب،
ډیر مهمه دي چې باید زر ورته ورکړل.
بله ډاکټر صاحب، یو مشکل دا دی چې مور د ماشوم تور زیړی لري، او کله چې تور زیړی ولري یعنی د دوی خبره چې آیا د دې اجازه شته چې ورته شو دی ورکړل سی او کنه؟
همدې باندې مې خبره کوله چې پخوا داسې غلطې مفکورې وې چې ماشوم مور تور زیړی لري، ماشومې شیدو ته مه اچوئ تر څو چې واکسین نه یې اخیستی. خو اوس وایي چې نه، تر واکسین ته مه منتظره کېږي، اول زر ماشوم شیدو ته واچوئ بیا وروسته واکسین ورکوئ، پروا نه لري. او پخوا به یې ویله ده چې په یو ساعت کې دننه ماشوم ته شیدې ورکړي د ولادت نه پس، د عملیات نه پس. اوس وایي چې یو ساعت ته مو منتظره کېږي، د څلوېښت دقو په دننه کې باید ماشوم ته شیدې وخوړل شي.
بله، او ډاکټر صاحب د خوست نه مو ورور اړیکه نیولې وه، وایي څو ماشومان یې تر اوسه پورې ځای سوي دي، او میرمن هم شکر لري، تقریبا یو کال کېږي چې دغه ناروغي ورته راپیدا سوې ده. وایي علت یې څه دی، څنګه باید په دې برخه کې درملنه وکړو؟
کاشکې چې د دوی اړیکه نه وای پرې شوی، چې ځینې سوالونه مو نه کړی وای. اول خو دوی خو کوم خپل دی کور والا سره نه لري، د وینې ګروپ یې څه دی، آیا ژوندی بچی لري که نه لري، آیا د دوی ماشوم په خېټه کې خرابېږي یا ژوندی پیدا کېږي بیا مړ کېږي. او د ټول نه لوی هغه دلیل چې دوی خپله وویل چې یو کال کېږي چې دوی ته شکر پیدا شوی، چې دوی یو کال کېږي چې پې باندې پوهېدلی دي، کېدای شي چې دغه شکر د دې نه ړومبی هم و او دوی پې باندې نه وای پوهېدلی. آیا کوم بل مشکل لکه جاغور مشکل خو نه لري؟ آیا د دوی وزن خو زیات نه دی؟ آیا د دوی په رحم کې خو کوم مشکل نه دی؟ دغه ډېر زیات سوالونه دي چې دغه باید حل شي او دلیل ورته پیدا شي چې زر زر ماشومان نه لري. ولر چې خام وي او نقصانونه هم کېږي، باید کم له کمه شپږ میاشتې باید وقفه راوړل شي د ماشوم چې یو نقصان کېږي او بل په خېټه کېږي. د دې په منځ کې حداقل شپږ میاشتې بیا وقفه باید راوړل شي او شکر اول کنټرول شي.